په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو زاج مل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته د خبری مجله وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو په دې خبری مجله کې د افغان مذاکرات پلاوی په اړه د طالبانو تر انتقاد وروسته له خبرګونونو به خبر شي. نور مطالب هم شته د چې په مخکینی نیم ساعت کې د ژوند رنگونو خبرونه لاندې شرپات شو هغه به هم واوري او په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه او حقیقت سره خبرونه هم لرو. خو تر هر څه د مخه خبرونه د افغانستان د کورونا چار وزارت په کابل کې پر تګ راتک د بندیز د سختولو اعلان وکړ. په هند کې بند پاتې شوي نږدې 2500 افغانان به افغانستان ته ستانه کړل شي او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډک الوتکه پاکستان ته له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس د هفته وګړو شمېر له 1400 اوخت دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان کورنۍ چار وزارت په کابل کې پر تګ راتک د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنۍ چار وزارت وایي طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه به پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتک بندیز په ډیر شدت عملي کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر خپور کړ. آریان لیکلي چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوي دي. د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې لوکوره د وتلو او بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتل شي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ بندیز هم لګیدلی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړې کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیم برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه 3 اونۍ تړلي وي. په پکتیا کې پرون د مارچ په 9 د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 2 زخمیان شوي دي. د پکتیا د والی ویان عبدالله اسرت ازادي راډیو ته وویل چې 14 په ګردیز کې شوی ده. اسرت دا وکړه چې وسوال طالبانو د احمد ابا په ولسوالۍ کې یو ملکی وګړی د کرکټ د لوبې په وخت کې ویشته او وژلې. د پکتیا د والی ویان همداراز ویلي چې د روحاني بابا په ولسوالۍ کې 4 وسلوال طالبان د خپل ماین په 14 کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندی ویلی. له هند د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ روانه ده. ساد په هند کې د افغان سفارت شارتافیر طاهر قاهری د مارچ په 28 پر ټویټر لیکلي چې هغه افغانان به چې د پروازونو د لغوه کېدو له امله هلته پاتې وه په 2 پروازونو کې افغانستان ته ولېږدول شي. د هند حکومت تېره اونۍ کامیر هوایي شرکت ته اجازه ورکړه چې په 5 پروازونو کې افغان مسافر له هنده کابل ته ولېږدوي. کامیر شرکت ویلي چې له نوې ډیلي کابل ته د ستنېدو لپاره د یو ټکټ بیا 380 ډالره ټاکل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دوبۍ له نړیوال هوایي ډګره هم یو شمېر افغانان کابل ته ولېږدول شول. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی پیښه په هرات کې چې له ایران سره پوله لري ثبت شوه. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایروس سخت ځپلی دی. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایروس اصلي ټاټوبې بلل کېږي ژوند د کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنطین لاندې تیرې کړې خو په دونه نړۍ کې خلک له دې وایروسه په سختۍ کړېږي. په وهان کې پرون د مارچ په 23 ترانسپورټي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایروس له امله تر اوسه 3299 تنه مړه شوي دي چې 3100 په هوبی ولایت کې و. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولي و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلي و. خو د چین د حکومت اقداماتو نور نړۍ ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی ونه شو کړی. د چین چارواکو پرون وویل چې 450 نوې پیښې ثبت کړي خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته وګړو شمیر له 1400 اوښتی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کرونا وایرس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چینایي ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوه اونۍ په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې 1400 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 12 تنه له دې امله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. د کرونا وایرس له امله په ټوله نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600,000 زیات شوی او تر 2,800 زیات انسانان له دې امله مړه شوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوند دی خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ په 28مه وویل چې له یو شرکت سره چې 100% کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دی، ټول خپل برخه یې پرې خرڅه کړې او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسیې حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت په ملاتړ دوام ورکړی او دې تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کېږي ښایي د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورلو لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. قدرمن اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اورئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی لیست وروستی دی او بدلون نه پکې راځي.
د مذاکراتي پلاوی دغه لیست چې نهایي شوې ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا دا فاینل شوې لیست ده.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري په کابل کې بنن پولیس ګرزبندیز جدي ونیسي.
موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل دا غواړو داسې یو کار وکړي.
مروه امینی د کورنیو چارو وزارت مرستیاله وایده په بهرنیو موضوعاتو کې واورئ چې د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. نور مطالب هم شته او په دوهمه نیمایي کې تاند څانګې او حقیقت څه دی ونیزې خبرونې هم درته لرو. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د سولې په چارو کې د افغانستان دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لیست وروستی دی او بدلون نشي پکې راتلی. وسله والو طالبانو پرون وویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او دغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بله پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي چې که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړښت پوښتنې راولاړوي باید په خپله هم د خپل پلاوی په اړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوي کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوي سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډیره مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دوی وی باید ویم چې دا افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولیتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یوشت کسیز پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنې استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت د پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازی نه دی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د طالبانو د دې اعلان په اړه لیکلي چې په سوله او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوره کولو انتخاب نه لري. رولاند کو بیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوي پر څرنګوالي خبرې وکړي، باید پر خپل لوري هم خبرې ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازیتوب کولی شي. رولاند کو بیا طالبانو ته لیکلي، ستاسو له خوا ښځې چیرته دي؟ د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بله ضربه ورکولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوي د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خنډ یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپلو 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید افغانستان د حکومت زر بندیان خوشي کړي. د افغانستان حکومت تیره اونۍ وویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سه‌شنبه په ورځ د بشري خواخوږۍ او په مشروط ډول خوشي کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د دې بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې یې دا حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر وځنډید.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرې کابل ښاریان د ګردبندیز اصولو ته ژمن پاتې نه شي، له قهریه قوې به کار واخلي. د دغه وزارت مرستیاله ویانده مروا مینی که څه هم وایي چې تېره ورځ ډېرې هټۍ، حمامونه او تفریح ځایونه تړل شوي وو، خو مني چې د خلکو د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې ستونزه موجوده وه. له هغلې امینی سره مې تېر ماښام مرکه کړې او په سر کې مې په کابل کې د ګردبندیز د لومړۍ ورځې په اړه ترې وپوښتل.
هرون باز کورنۍ چارو وزارت هر وزارت د کابل ښاروال او همدارنګه د کابل محترم والي د افغانستان خلکو سره د موضوع شریکې کړله د کابل قرنطین کېږي او له ټولو هېوادوالو څخه یې په تېر د محترمانه شکل باندې وغوښتل چې زموږ سره مرسته وکړي او د کرېګوډي څخه له تګ راتګ څخه جلدي وکړي. ټولې ادارې روغه شي، کارونه متوقف شوي دي، بې له هغو ځایونه کې استثمار یا هغه اولیه موادو خوراکي دوکانونه او همدارنګه د صحي مواردو او د امنیتي ارګانونو جوغل ستونو رخصت وه. دوکانونه، هوټلونه، حمامونه او هغه ټول موارد چې د کمیټه چې فیصله پرې شوې وه دا ټول بند شوي دي او زموږ همکاران په دوامدار توګه باندې نظارت لري تر څو دا بېرته خلاص نه شي او د دغه ویروس شیو او د مخنیوي لپاره دا کار ترسره کړي. او مهمه مسله دا ده چې نن دا یوه دې برخه کې څه ستونزه درلوده، هغه د خلکو په تګ راتګ کې چې له بعد هغه چانه و مراد کړي په کابل کې ټول خلک په عادي شکل باندې لکه هر ورځ باندې سرکونه باندې تربار ګڼه ګڼه وه او دوی مراد نه وکړی. په باور کې فرمان صاحب زه د خبرونې له طریقه غواړم د افغانستان خلکو ته هغه څه څه وکړم چې ما خپل سترګو ولیدل. چک پوینټ ته موټر رانږدې کېږي، شپږ نفره په یو موټر کې غواړي بل چېرته لاړ شي. چک پوینټ رانږدې شول، درې ترې ښکته شول او یوازې د دې لپاره چې هغه د پولیس سترګو ته خاورې ونهشیندي چې دغه په دې موټر کې خو درې کته دي. اما چې تېر شول بېرته څو قدمه وروسته بېرته راجک شول، یعنی پولیس که تاسو سره برخورد کوي تاسو سروي او تاسو ته وایي په یو موټر کې له درېو کسو څخه زیات مه کېنئ، هغه د تاسو د صحت او د سلامتۍ لپاره، تاسو د ژوند د ژغورلو لپاره دي. نن ورځ زموږ برخورد ډېر نورمال او ډېر د دې لپاره چې ټول کابل کې خلکو پوهاوی نه درلوده چې دلته قرنطین شوی کابل او د دوی تګ راتګ بندي،
یعنی که په راتلونکو ورځو کې ورته چلند وشي نو اقدام به فرق کوي او څه بلې؟
پرته له شاخه فرمان صاحب دلته موږ اعلان وکړ چې دا وضعیت اضطراري ده، اصل ترورست خال انتحار انفجار مخت کرونا ویروس فلان د خطرناک ده او د ټول هیوادوالو د وجلو لامل ګرځي په ټوله نړۍ کې اقتصادي حالات اعلان شوی زه نه پوهېږم چې د افغانستان خلک ولې جدي سترګه باندې نه ورته ګوري سره لرې چې هر لپې ډول باندې موږ پوهاوی ورکوو هر له سبا د ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم ستاسو د خپرونې له طریقه چې که تاسو په تګ راتګ ته یعنې باندې رسئ او بیا هم متخلف اوسئ دې لږو ضروري موادو نه چې د کمیټې د فیصلې پر اساس باندې ناراغلي دي موږ مجبوره کیږو چې د قهریه قوت څخه استفاده وکړو چې په هیڅ شکل نه غواړو داسې یو کار وسي اما په ځینو حالاتو کې زه فکر کوم چې موږ به مجبور سو دا کار ترسره کړو چې دې هدایت ورکړ شوی دی چې سم له سبا به قهریه قوت څخه استفاده کیږي او خلکو ته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیاله وینده مروه امینی و اغلی امینی سره ماتیر مخه مرکه کړی و دی ویلی ول چې ګرزبندیز به په جدي ډول سره له سبا مراتیږي او کمرات شوه نو دوی به له قهریه قوی هم کار واخلي. فکر کوم چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خپل دغه خبر عمل کړی دی او ویل کیږي چې نن د ګرزبندیز په ډیر جدي ډول مرات شوې ده. زموږ همکار اسیب تلاش چې د اوس سره جو کې له بهر راغله ده تلاشي فکرته وای چې د ګرزبندیز په اړه څنګه ول امنیتي تدابیر یا خلک ول نو ول پولیسي اقدام څنګه و.
مننه تورمن سپتا سو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. سحر مو په خیر. لکه څنګه چې میرمن امینی هم ویلې نن وخن د تیر ورځې خلاف په کابل ښار کې ګڼګونه ډیره کمه وه. ځینو ځایونو کې پولیسو ځین سړکونه بند کړي وو په ځانګړې توګه د کابل هوایي ډګر سړک، وزیر اکبر خان لاره، د عمومي سړک او داسې کومو سړکونو باندې چې مونږ وګرځېدو، د عبدالحق څلور لارې سړک، دا ټول بند شوي وو. امنیتي ځواکونو موټرو ته اجازه نه ورکوله چې په دې لارو باندې تګ راتګ وکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت استثنات وضع کړي ول ځینې کسان لپاره، آیا د ټولو لپاره اجازه نه ورکڅنګ؟
یقینا یو لاغه استثنا څخه موږ هم وو، دوی رسنۍ او مطبوعاتو هم دا استثنا ورکړي و چې دوی باید کولای شي خپل کارونه تولاړ شي. نن موږ هم په دغه یو ځای کې ګیرو چې هغه امنیتي ځواکونه نور موټرونو ته لار نه ورکوله، خو کوم څه چې موږ هلته ولیدل په شمول زمونږ دوی هغه کسان چې کار درلود او یا هم واقعاً په هغه استثناتو کې چې کورنۍ چارو وزارت ټاکلی وو برابر وو، هغوی ته اجازه ورکوله او نور موټرونه یا نور خلک چې هغه تګنګونه کړی وو هغوی ته اجازه نه وه، دوی لاره بند کړی وو، یوازې هغه مشخص او مستثنا کسان تګ راتګ کولای شو.
او هټي او بازارونه خلاص وو که څنګه؟
نه خیر، داسې په کومه لاره باندې چې مونږ راغلو په دې باندې هټيګانې دوکانونه او داسې نور ځایونه دا ټول
یوازې هغه ځایونه چې دوی استثنا ورته کړل شي، ولکه نن وایي یعنی درملتونونه او د خوراکي توکو نزیدا په پلان سي.
بله، نن وین کار کوو، درملتونونه هم خلاص وو او څه ستونزه نه و. په ټوله کې د امنیتي ځواکونو چلند هم د خلکو سره واغ قسم څخه چې ګنګونه جوړ کړي او غختل بلا بل لار ولر شي، خو دوی ته قناعت ورکو چې باید دوی له تګ راتک څخه ډډه وکړي.
ډیر مننه تلاسه
مهرباني.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو همکار اسیب تلاش و چې په خار کې د ګرزبندیز په اړه باندې موږ معلومات راکوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو نړیوال موضوع. د چین حکومت روسي کارکونکو له طبي وسایلو څخه ډکل وتکه پاکستان ته د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره واسوله. په پاکستان کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1400 وخت دی. د چین د مرستندوی ډلې د هر کلی لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هوایي ډګر ته ورغلی. په دې اړه فرشته جلال زئی نور راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه د کورونا ویروس د ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي وسیلې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي جامې شامل وي. چارواکو هم درز ویلي چې د چین حکومت په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره چې د کورونا ویروس لامل پیدا کیږي د یو ځانګړي روغتون په جوړولو کې مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یې تکړه چې د چینایي ډاکټرانو اته کسيزه ډله به دوی ونی په پاکستان کې وي او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووېډ 19 ناروغانو په درملنه کې کومک کوي. کرونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا سو، خو چینایي چارواکو پرون ویلي چې په ووهان کې د خلکو ژوند د عادي کېدو په حال کې دی. په ووهان کې پرون ترانسپورت تر وی اندازې بیا فعال سو او د ووهان سرحدونه چې د قرنطین له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول. په ووهان کې چې 12 میلیونه وګړي ژوند پکې کوي، چینایي چارواکو سخت بندیزونه لګولي وو. په دې ښار کې د کرونا ویروس له امله 3,100 تنه مړه شوه. د چین حکومت پرون هم د کرونا ویروس د 450 تازه پیښو د ثبت خبر ورکړ، خو وی ویل چې ټول ناروغان له بهر ورغلي وو. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په هغه هیواد کې 1,400 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 12 تنه له دې عمله مړه شوي دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کرونا ویروس اکثر اخته وګړي له ایران ورستانه شوي دي. چین او پاکستان نږدې اقتصادي روابط لري او د چین حکومت په پاکستان کې سترې پروژې لري. پیکینګ او اسلام آباد د چین او پاکستان اقتصادي دالیز په نوم ګډ پروګرام لري چې پر اساس یې د چین حکومت په پاکستان کې د میلیونونو ډالرو پانګه بنده کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې افغان حکومت د 3 اونۍ لپاره په کابل ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی دی او خلکو یې غوښتي چې دا په جدي ډول مراعات کړي، خو یو شمېر بېوس دي بیا وایي چې په داسې حالاتو کې دوی لستوندو سره مخ وي. د ازادۍ راډیو خبریال علیما هادي په کابل کې د همداسې یو کس کورنۍ ته ورغلې ده چې د لاسي کراچۍ په وسیله د خلکو مالونه له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. دغه کس کورنۍ وایي چې د شپې خوړل لپاره هم دوی څه نه لري. وابرو چې له مهادي پراپور کې نور څه لري.
سره له دې چې په کابل ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، خو ایوب هغه چاته ورغلی وو چې ورسره یې د 2 بوجیو اوړو وعده کړې وه، خو تش لاس بیرته کور ته راستنېږي. شل کاله کېږي چې کابل ښار کې د خلکو مالونه له یو ځایه بل ځای ته وړي، خو نن چې په ښار کې د خلکو په تګ راتګ محدودیت وضع شوی، دی بیکاره پاتې دی. دوه وړې لورانې، یو 9 کلن زوی او یوه ړنده میرمن لري. دوه ډوډۍ یې تېره شپه درلودې چې وې خوړې. سهار د خوړلو لپاره څه نه درلودل، د نن غرمې لپاره هم همدا تریخ چای لري. دی ایوب میرمن وایي که د محدودیت حالات په کابل کې دوام وکړي، دوی به وږي پاتې شي.
ماشومان به مې له لوږې مړه سي. په کور کې نه خرڅ لرم او نه هم پسنداز او نه هم ځوان زوی چې ډوډۍ راته راوړي.
ښایي په افغانستان کې د ایوب په شان میلیونونه نور افغانان هم وي چې د خوړلو لپاره څه ونه لري. د شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. چې د تګ راتک محدودیت او د بازارونو تړل بده ایوب او نور میلیونونو بیوزلو کورنیو فقر څو برابر زیات کړي.
خدای دې ولسمشر ته توفیق ورکړي څو مونږ سره مرسته وکړي. خار چې بندوي مونږ کور کې کینو څه وخرو. تر دا اوسه ما یو افغانۍ هم کار نه دی کړی.
مخکې له دې د دغه ویډیوس نه د خوندیتوب لپاره د نړۍ نورو هیوادونو تر دې سخت محدودیتونه او قیودات پر خپلو خلکو وضع کړي دي. په افغانستان کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لسلو اوښتی دی او له دې ډلې 3 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي که خلک لارښوونو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دغه وایروس لمن به په هیواد کې پراخه او ناورین به رامنځته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د پلازمینې کابل سربیره د افغانستان په شمیر ولایتونو کې هم تدابیر نیول شوي دي. اوروزګان کې هم محدودیتونه وضع شوي دي. چارواکي وایي چې دوی 13 ورځې یو شمېر اقدامات کړي. په اوروزګان کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې حمامونه تړل شوي دي او چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ به ورزش کلبونه او نور هغه ځایونه هم تړي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده. وابرو شریف الله شرافت په خپل راپور کې څه لري.
د ترینکوټ شاروال انجینر نعمت الله بختیار وایي دغه حمامونه به تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي. هغه زیاتوي چې دغه اقدامات یې د کورونا ویروس څخه د مخنیوي په خاطر کړي دي. دی وایي د دې ترڅنګ ورزشي کلبونه او نور هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه په شکې زیاته وي هم به یې وتړي.
زما د روزګان ولایت د ټولو شهرانو څخه د ترینکوټ میشو څخه یوازنې هیله ده چې د بشر د ژغورنې پاسه د پاره د نورو خلکو د ژغورنې د پاره په روزمره ډول ماسک استفاده کی ماسک اکلن د 500 د پاره باید استفاده سي. ګان ولایت چارپیره د کورونا محصره په کندهار کې مثبت پیښه ثبت شوې ده، په زابل کې مثبت پیښه ثبت شوې ده.
د ترینکوټ اوسیدونکو او حمام لرونکو د شهروالۍ له یاد اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په دې برخه کې دي نور هم تدابیر زیات کړي.
عوام په دغه خاطر ودړي چې دغه مریضي علاج وسي او دغه د وطن په خاطر چې د مسلمانان دغه اپاته څخه خدای پاک وساتي او بس په دغه خاطر متړي د وطن لپاره دغه کوشش مشکوي.
خوشاله چې د امامونو باندې موږ باید مخ تر مخه باید پلان ورته ونیسو، د کورونا باید جدي ونیسو، تر مخ تر مخه باید موږ کار ورته وکړو. خو ډیر خطرناک کېدای شي، خو موږ تاسو لیدلی چې په نورو هیوادو کې ډیر اخته شوي دي دا مریضان. دا تاینه که دلته راسي نو ټول روزګان ځوانان خلک به په مشکل کې ورسره اخته شي، نو موږ باید کورونا جدي ونیسو. او باید
د روزګان د عامې روغتیا ریاست له لورې له تېرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې په دولتي ادارو کې هم د ویروس ضد درمل د شندلو لړۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روزګان ولایت کې تر دا مهاله پورې د کورونا ویروس هیڅ ډول پیښه نه ده ثبت شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په غزنی کې د یو شمیر کلو اوسیدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په بریدونو کې په تیرو 5 ورځو کې وطن وژل شوي او 2 نور ماشومان ټپیان دي. بل لور بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان د طالبانو او که د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
دا غزنی مرکز ته چیرمه د نوغیس پندی او یو شمیر نورو کلیو اوسیدونکو وای افغان امنیتی ځواکونه په کورونو او باغونو وړاندې ګولۍ وروي. دی وای دغه ګولۍ او ځانی او مالی زیانونه ورړولې دي چې په تیرو 15 ورځو کې د شزو او ماشومانو په ګډون وته نه وژلې او دوه نور ماشومان یې ټپیان کړي دي. دوی دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې د شنبه په ورځ یو شمیر کسان د غزنی ولایت مقام مخې ته د مظاهرې په شکل سره راټول شوي وو او د عدالت غوښتنه یې کوله.
نوم می عبدالوکیل حیران ده، د غزنی ولایت د مرکز نوغی د کلی اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کېږي چې پر یک کې ته راغلی د نوغی کلي ته، بیا هیڅوک نه پرېږدي چې خپل وزګار کار وکړي او له پیارټي نه دیسي توپونه راولي. همدا نن په 11:15 کې یوه سیاسره شهید سوه، اوس هغې ته څوک نه ورپرېږدي چې هغه راواخلو. په دا 15 ورځې
کې خلک
اوه نفره شهیدان لرو، دوه کوچنیان زخمیان لرو.
نوم یې پاینده خان د شخوالو د کلي. په موږ باندې دغه د پیارټي توپونه دسي راځي لګېږي. کله کوم شهیدان سوي سیاسر شهیدان دي، الیکان زخمیان دي. دونه نشو کولای چې موږ خپل کلی پوری ورسو. اخر دې موږ د غاګ دی اوریدل یو سړی ست او کنسته.
کله چې دلته موږ د دولتي چارواکو سره خبرې کړې، یعنی نظامیانو سره، دوی وایي چې په دغه کورونو کې طالبان دي او هغه ته موږ باندې برید کوي. نو موږ ځکه دغه کوو.
طالب راځي، طالب له کونجه ټک کوي، خو له درایه سو کوروم مکمل ټک نه کوي.
بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره دغه سیمه د وسلوالو طالبانو مرکز ګڼي. د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی راډیو ته وویل له دغه ځایونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونه مجبوریږي چې دفاع وکړي.
هغوی راځي د ملکي کسانو له کورونو نه موجګانې جوړوي او له هغوی دولتي امنیتي ځواکونه باندې ډزې کوي. امنیتي ځواکونه مجبوره کېږي چې هغه ځای په نښه کړي او هغه ځای وویلې. خو دا تر اوسه پورې جوته نه ده چې آیا دا کسان مخالفینو په ډزو کې وژل شوي او که امنیتي ځواکونه.
که چارواکي وایي چې د سیمې خلک دي دغه ځای ته د وسلوالو د راتګ مخه ونیسي، نو د دغه سیمې یو بل تن بیا وایي موږ د هیچا وس نه لرو چې مخه یې ډب کړو، موږ بې ګناه وژل کېږو.
حاجی عبدالمتین، که داسې چې دې حکومت د طالبانو مخه نیولې خو موږ به ونیسو، طالب زه څرنګه کمه؟ هغه په موټرسایکل باندې راسي او ټاکتر باندې وکړي ذاتي ځي په خپله مخه.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی کې په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان کړی دی. په پکتیا کې پرون د مارچ په 23مه د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. له هند نه د نږدې 2500 افغانانو د بیرته ستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. د چین په ووهان ښار کې چې د کورونا وایرس اصلي ټاټوبی بلل کېږي ژوند د کېدو په حال کې دی او د چین حکومت روغتیایي کارکوونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره مبارزې لپاره استولې ده. قدر منوریدونکو اوس هم په موقع د ژوند رنگونو څخه یو رنگ ده.
د ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه ده؟
نوم یې اتیکولان عادیم دی، پکتیا ولایت د دولت اوسیدونکی یم.
تاسو څه کاروبار کوئ؟
دلته کوچی مارکیټ کې موبایل دکاندار یم.
څومره وخت کېږي دغه دکانداري مو پیل کړی؟
د دکانداري تقریبا 2-3 کاله کېږي.
په دغه 2-3 کالونو کې ستاسو دغه کاروبار څنګه دی؟ په 13-3 کالونو کې خو نو خو
تقریبا اوله کال کې یو څه خو، دویم کال کې بیا هم یو څه خو، خو څه کال متاسفانه موږ کاروبار ډیر خراب دی 13 کالو پرتله.
دغه لامل او دغه سنځ چیرې ده؟
لامل خو په وطن کې نامنی ده او ورپسې دا یو نوی شکوم راغلی ده، کورونا مرض هغه ده چې د یولو وجې نه ډېر خلک نه راځي او دلته یې بازارو رش کم شوی.
دلته په پکتیا کې خلک ډېر کوم موبایل نه زیات اخلي؟
دلته خو ساده موبایل هم ډېر اخلي او رنګه موبایل هم ډېر اخلي ټچ. خو د 13 کالو په پرتله اوس د ټیټي بای موبایل خلک ډېر استعمالوي.
هر کله چې یو نوی ماډل ټلیفون ښار ته راوځي، په هر ماډل کې په هر کمپنۍ کې نو پیرودونکي زیات دلته کم دي؟
نه، دلته دومره زیات پیرودونکي نشته چې یو څه استعمال شي بیا دلته پیرودونکي پیدا کیږي. او لوی لوی ښارو کې لکه کابل، شینور، وادو کې بیا زیات پیرودونکي لري.
خپل دغه شان لکم ځای نه راوړي؟
خپل موږ دا شان تقریبا کابل نه راوړو نمایندګو نه.
او داسې وخت خو نه درغله چې تاسو یو یا هم تاسو نورملګری هغه هیوادونو ته چیرته چې دغه موبایلونه جوړیږي تولیدیږي هلته پسې تللی وای؟
اوس موږ ملګری ډیری ملګری ځینې زی تقریبا هلته کابل ملګری، دلته ځینې لکه دوبۍ نه راوړي، دا شینور خارج هیوادو ته پسې ځي. واغه بیا هغه خلک چې ملي تجاران یې زیاتې پیسې ولري غټه سرمایه بیا په ډېر تعداد موبایل د تر انتقال کړي.
خپل دغه مصرف چې تاسو له دغه دوکانه کور ته ورکوي نورو ناروغیو ته ورکوي تر پوره کیږي؟
نه، اوس نه ونه پوره کیږي. اوس هم دغه مصارف ډېر شوي دي او زموږ کارونه دومره نه دي اوس ښه لکه تېر کال په پرتله. اوس کارونه ضعیف شوي دي، دا خرڅه نشي پوره کولی.
هغه به کومه ستونزه وي چې حل شي ستاسو کاروبار به ورسره ښه شي؟
هغه به په وطن کې امن وي، سوله وي. چې کله سوله راله انشاءالله مو کاروبار به بیخي جوړ سي، موږ به هم خوشحاله وي، خلک به هم خوشحاله وي، کاروبار به هم جوړ وي.
ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو لا ملتیا مو مننه کوم. تاسو کوم راپورونه او خبرونه لا ازادي رادیو څخه اوریدل دا کولای شي د ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی څخه هم تر لاسه کړئ. یو ځل بیا چې په 10 بجو کې ازاج مل تورمان بیا ستاسو خدمت ته حاضرې کوم. تر هغه پرې له تاسو اجازه غواړم په وسموار رسیدي دوه ونیزو خبرونه ته د تاند څنګه چې یون هیواد چمتو کې یو دغه شان حقیقت صدې خبرونه چې نشتیم شفق قربتوب کوي. لمړی هم تاندې څنګه ونی خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي او د دې احتمال شته چې دا موده وغځیږي. موږ د تاندې څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي درس نه ده، کتاب نه ده رخصت.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا وامدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړه کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب یې افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په آنلاین ډول روان دی، خو زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ملي هوایي
موږ له مکتب له خوا هیڅ کوم داسې څه نه راکړل شوی، څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکول شوی دي، یعنې هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو د مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به وي او موبایل
کابل پوهنتون محصل نصرت الله وای دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دی ورکړل شوی چې دوی په کور کې تعقیب کړي. خدای وای خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه برابر شوی؟ موږ تیر مونږ کې رخصت یو بیا ته پنځلسم دی هوت پور رخصت او لغت خوروسته بیا رخصتی په سوګدا سول دریم دی عمله پوری ورسید. دریم دی عمل کې بیا په سوزن ری تر ساور پوری هیڅ منتون تور ویل نه یو. خو هغه کتابونه از موږ سره خپل استه، مثال د تیرو کلون مسلین سره په ارتباط کې ځینم لغت سره خصي ځینم کډی په شکل پیدا کړی. یزنی کتابونه سی استادان مسلین ته پیښنه دی هغه موږ له نور مسلین څخه معلومات اخیستي. شخصا ځان د پاره خو ز خپل شخصي تخصمات تر لرم دی په اساس مختزم دی پانتون دی آینده سمستر تخصمات را سره ده کتابونه را سره دی په غوبانې کار کوم هغه متعده کوم او د تیر سمستر کې یا تیر سمسترو کې په جریان کې کوم مزامین صحیح نه دي لوستل شوي یا مپرنه دي لوستل یا وخت را کم شوی دی هغه بیا لپاره تکراروم د آینده سمستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه ورسره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وای زده کوونکي باید د رخصتۍ ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه مونږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کوم ورځ به چې رخصت یا به ډیر خوشاله وي چې نن رخصت د مکتب یا کله به چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د غنګنی مکتبونه کې رخصت دي، درس نه ده کتاب نه ده رخصت، کوشش دی چې کورونو کې د مطالعه کوي درس سره د نږدې پات کې تر څو له خپل درس سره رابطه کټنی او درس ویلې مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وای په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایروس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونو ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید د زده کوونکو خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پاتې شي، له دې وایروس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر تر سوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي تر څو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونه ځانګړي کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زکوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دې تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه پراتلونکو درسونو لپاره دی پایه حیثیت لري او لاغو سره ارتباط لري هغه کدی داس پرانه ویل کتاب د ترپای نه ورسوله هغه دغه نو تطبیق سوی نصاب نو پراتلونکو سیمسترو کې په خونځي کې پراتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کی کولای سي پاغو تمرکز وکړي یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی اند دینو داسې دغه مزامین او سیاغ ډیر راغیز نه لري فرای مزامین وی یا داسې مزامین وی زده کوم کې لزان سره په مطالعه زده کوله سې د کورنیو زیفه په شکل یې ورکی سله صفی پندله صفی تاسو راتلونکي درس تخپل او ګوري پختنه مو د هغه در وخت د کوله سیاغ مزامین او سیاغ به استاد نه وایل کیږي یا پراتلونکو سیمفو یا دراتلونکو سیمسترونو له مزامین سره ارتباط لري هغه ته ورکړ د ستونزه حل کړي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نورو هیوادونو کې چې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي راډیو ته وویل
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. انشاءالله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بسته زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه راډیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو چې لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې موږ څه قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لرو، دوه سمستر په منځ کې، دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوی دی، د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکړي.
خو په افغانستان غوندې هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر به له کومو ننګونو سره مخ وي؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي.
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې وګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نه سی وړاندې کولای. د 3G خاصیت ده، کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج راکمایي، نو بیا له دې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 تر منځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دی وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمد زید زیاتوي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي، دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ته لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فائدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آوټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لغنه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته شي. که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړه نه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړه نه واوسیږي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
روختیا نړیوال سازمان سوای
سوای
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دلدي
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خوالی ډاکټر سید ولی سلطان دی او لخغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر خوشحال صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده. دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود د لارم کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپیښې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج د لارم سړک ده. په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کېږي، هغه سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغو ولایتونو څخه پیژندل کېږي چې هلته راکړه ورکړه ډېره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کېږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطحه ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتره معلومه چې پروسه کال دا مسیر پیل شو، خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چابهار ته، هلته ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان. مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده، د یغ ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندستان د کشتي په واسطه چې جنوب غته مرکزی اسیا ته ځي، د غزمونګ د لارې تګ راته کوي، زمونږ تجارت د غزانه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امې د حزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر وروړه ده، تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات هم لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار دلاري نه ډیر صادرات هم لرو. ولی په عین زمان کې مونږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس دلاري او د چابهار دلاري په دغه لار راځي.
صادرات کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لاري؟
خو د غلاري مونږ معمولا تیګلېګو تیګلېږي، د دې ځای پوسټکې زی، د دې ځنه تازه میوزي، مثلا اندواني مونږ سکل ډېر دي چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته.
خغلی سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل دا مونږ ته لوړ کړی دی. پروسه سکل هم 14 میلیارد وو، مونږ 12 میلیارد وو، مونږ ټول عملی نه کړی شو. او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. مونږ د شپږ میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پک راغله، خواله پک راغله. رادیو او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم، د وزارت مالی مستقیما اوایت د سیستم دلاره داخلي کې بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولویږي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده، په اقتصادي لحاظ. مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به ور وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته دا د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولی چې پیسې دستي بدلې کړي په افغانیو باندې. ډارېږي ولې په دې کې مزلو خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بې ارزشه شولو پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات وینئ؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کېږي، موږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتنه وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنه دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې موږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کړو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، بارونو په څنډو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفرو ته د کار زمینه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانېږي. کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړې ده سرمایه گذاری لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولیږي دا ټول آماده کړي په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دې غنه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا موږ اوس 8000 جربه ځمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې موږ 8000 جربه ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل دي چې موږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ده.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم، کې پیدا میکړلو چې دې غلري خوست دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، د سحاق د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړ کړی وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځنو فسادونو، ځنو تخنیکی ناغړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس موږ خارته اوب رسو منظم د نلکې د لارې کوروتای دا یو وخت د شار پاکواله موږ به شه په نظر کړه. سی خدمات ستونزې لرو.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عجل پیخ چوشی د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نوی، یا مثلا قلبی حمله وی، مزری ته مجبوری کوم چې دوی ته ورقه ولي کوم او راسن استراری ډول ایران ته ولي کوم.
ولی تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره هم زوغه کده، ساتي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي مو وړاندې کوي، ولی دقیقه او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره،
زورواکي خو زنه پریګره ما ډېر مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلې. زور سره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوا هم ده. کنه بلان دې ته مجال نشته، او فساد شته، دا که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما موږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، پر رشوت باندې، وسم په بندیخانه کې پروت ده. پټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره موادو د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستې دي؟
ما به خیال وکړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي. و خوانزي
ولې
زه وایم څلور خوانزي د دغه جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالي شوې دي، مکتب نشته، او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي. په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار له رونق سره به نیمرو صبره رونق پیدا کی.
ډیره ښه ده، رښتیا هم دغه ښار ته دغه ولایت ته هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی وروسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عایدو په تکمیلولو کې ایفاکی.
ډیره مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام علیکم.
سور فیضان میا چاوت کی رات ہوئی سزانان میا دوا دسرو شندو تپاس سر فیزوان میا دوا چاوت کی رات ہوئی سزانان میا دوا دسرو شندو تپاس سر فیزوان میا دوا وی جانان میا دوا سر فیزوان میا دوا سر فیزوان میا دوا روڑی زولنے سیجول خل بیائی پخو کرم دمینی کار کیوں مالر زندان میا دوا دسرو شندو دپاس سر پیزوان میا دوا چاو کی رات ہوئے چیزانان میا دوا دسرو شندو دپاس سر پیزوان میا دوا وی جانان میا دوا یو پلو میا لونگن میں پتا بل پلو جوڑ کے دی پلو راوا تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا چاو کی رات وې چې ځانان ما یادوا دسرو شوند د پاسه سر په ځوان ما یادوا وې ځانان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا Thank you.
بنگال لاړل شم پوجڑا شول باسی پتنگا لاړل وردانگا ملنگ زانا خود زان م یاد وا دسرو شوند د پاس سر پہ زوان م یاد وا چا وتیرا تو وچ جانان م یاد وا دسرو شوند